Brasília. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبري مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د جمعې په ورځ په نیوی ډیلی کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماټان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. متقی ټینګار وکاو چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی چې د پنجشنبې په ورځ په یو ونیز رسمي سفر نیوی ډیلی ته رسیدلی. په 2020 کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لومړنی جکپورای طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د قانونو او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړ بشپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرشوبله نه دا وشته. د سیمې دو اوسیدونکو د نوم به نه شوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنگي الوتکو په برید کې لشتر لشه شپاړس دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباري کړي او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سږ کال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي لدې سره به د دغه شرکت سیمه ییزه شبکه نوره هم پراخه شي. د دغه شرکت ایربس ۳۳۰ الوتکې به کابل ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزي شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشته چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثرو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان پناهغوښتونکی له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یو سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان پناهغوښتونکی چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د یوې محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراش ته د وژلو ګواښ کړی و. د قضیه د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراج د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خبره کړې وه او په کې د لاسونو په خوځولو د ډزو نښه څرګنده کړې وه. نایجل فراج د سه شنبې په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو یې ویرونکې بللې وه. او زرګونه بې ځای شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتک پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لوري یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زیده چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکي کې مو ایکوسیستم، ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایي زنځیر مو وپیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایي، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپیریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کیږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 اویایمې صفحې څخه تر 80 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کیږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکو په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخیستي وو، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندۍ موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغه ژوندۍ موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شان چې و بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندۍ موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه لپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وو او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کوم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان د پاره چې شي برابرې انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان د پاره انرژي آماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مرکیږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه، دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کیږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبیږي هغه بیرته د انبات استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوې موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېره انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندۍ موجودات هغه تغذیه وکړل، ترلاسه کړل، استفاده کړل په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندۍ موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویل چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دی یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان لپاره څه کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دی هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دی نباتات چې دی هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید، منرالونه، اوبه، دوی په دغه وخت کې څه کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه کیږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کیږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویل، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډیر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې او یا فیصده برخه چانیولې ده، اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو، سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې کیږي ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چې کیږي په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د هغو هغه په څه باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه څه کیږي؟ په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي؟ استفاده کوي، یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دی هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربون ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دی کم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه کوي؟ خارجي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چې سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربون ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه کیږي؟ تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربون ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي، او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول څه کیږي د دغه نبات ته؟ ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نورو اوبو سره، د اوبو د ذرات سره یو ځای کیږي، د اوبو د براس سره یو ځای کیږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه سو؟ د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژندئ. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم و پیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده. یا اوبه خپل په ځان کې لري، او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو، استفاده کوو، یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېر ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېر هغه مایه ده د ژوند، چې په د ژوندي موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندي موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. څرنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یوې خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي، او د کلوروفیل داخل ځي، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکړي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربون دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربون موجود د کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي، ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی، موږ وویل چې کاربون ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي، غونده بیرته چی کیږي، ازادیږي. یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربون ډای اکساید اخلي، بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون ډای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی، او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده، د دوی توازن موازنه ډېر خراب سوې ده، د څه له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی، د دغو دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده، د دې هغه ثابت موازنه خراب سوی ده، چې د کاربون ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوی ده اضافه سوی ده، خپل تر اندازې ډېره سوی ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوی دی، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي، چې د دغه لامل سوی دی، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوی دی، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغییرات د لامل سوی دی. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوي دي، ویلي سوي دي، د اوبو سطح چې سوی ده لوړه سوی ده، چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخرنی برخه د پښتنو برخه ده، چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربون ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شی دی. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرح لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. رازو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم د ټول شان چې دي، موږ په چې شي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کوم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدود ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کوو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو شارونو کې د څښلو اوبو چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي، هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي، هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټول کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه را محدود کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابري، همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي، چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي، هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د افتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسی چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو، هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بل طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالي زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منه وسي، ډډه وسي. او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو، ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي.